سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوو. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د مدني فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر مطیع الله ویسا د نیولو په اړه وایي ویسا د ځینو مشکوکو فعالیتونو په خاطر نیول شوی دی. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي ویسا ځینې ناستې طالب حکومت ته له اطلاع ورکولو پرته کړې دي. طالبانو د زده کړو فعال مطیع الله ویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو. د ویسا د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ څونور غړي هم نیول شوی دی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې چې د هغې په خبره د پوهې اتلان هم نیسي. یوسف زیل طالبانو غوښتي ویسا ټول هغه کسان دي خوش کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنۍ غړو ته لاسرسی ولري. کیرن ډیکر دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو لپاره د ټویټر له لارې پیل شوي کمپاین سره یو ځای شوې ده. افغانستان به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم موضوع وي. په دې غونډه کې چې د هند پلازمېنې نوې ډیلی به کوربه وي، د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې د مخدره موادو قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګند چې په دغه غونډه کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کومو مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې تر هغه غوښت اندېخنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویل دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته غوښت متوجي کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکي غړی دی. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحده ایالاتونو په دغه د دیموکراسۍ په نوم سرمشري ځکه ګډون نه کوي. دا ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سلشل هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې مشري به امریکا، کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا او د غونډې د نورو تنظیمونکو مننه کړې او ویل دي چې پاکستان به د دیموکراسۍ د اصولو ترویج او پیاوړتیا په برخه کې امریکا او د غونډې له نورو ګډونوالو سره دوړخیزي همکاري وکړي. د اوکرين ولسمشر وایي کنړي قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې به جګړه ژر پای ته ورسیږي. ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیگانه وینا کې وویل د باور لري چې پر اوکرين د روسي رغل اتر هغه وخت چې ځینی اټکل کوي ژر پای ته رسیدلای شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي. په داسې حال کې چې روسیا د ختیځ بخمود خار د نیول لپاره جګړې ته دوام ورکوي، زلنسکي د اوکرين د مقامات هو نه تسلیمېدو دلایل بیان کړل. دا په دې دلایلو کې د اوکرين ویجاړ خارونه او کلي په نورو هیوادونو کې د ګو د ژوند د تباهي غواغ او د سولې له خبرو د روسیې دوامدار تیخته یاد کړل. د اوکراین د پاوستر ستر درستی سپرونول چې روسی ځواکونه په بخمود خار کې حمله ته دوام ورکوي، خو اوکراینی ځواکونه یې پټینګه مخنیسی. او راشد خان یو وار بیا د نړۍ په کچه نوړی توپچون کښو. د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړی دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن اتم مقام نیولی دی. روسل هغه چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم بدلون راغلی دی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازې مخکخ توپوهونکی رحمان الله ګوربز دی چې تلسم مقام لري. د ویلو دا چې د لوبټلو تازه درجه بندۍ لاندې اعلان شوی، افغانستان اوس مهال په شلوریزو سیالیو کې لسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د قلم لارې ټولنې د مشرمتي ولاوي ساده ول کېدو په اړه په کوردننه او بهر خبرګونونه مخ پر زیاتې دودي وړاندې په راپور کې به درته وایو چې دغه مدني فعال نیولو ته کومه هیوادونه او چا خبرګونونه خوده دي. له دې سره بیا جوخت د غزنی اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په روژه کې هلته د خوراکي توکو به ډېر ګران شوي دي.
پیاز دیرو نه مخکېرو به 300 و 350 غنۍ پیاز دي غوړي دغه څه ضرورت فکران سوی دی اوس په هر شي کې دروازه کې ډېرې غنۍ راغلي.
له دې سره جوخت بیا په پکتیا په مرکز ګردیز کې هم خلک غواړي چې د شاروالۍ نرخنامه باید په دوکاندارانو باندې تطبیق شي. له دې دواړو ولایتونو به درته راپورونه ولرو. له دې سره جوخت دا به هم درته ولرو چې په دې وروستیو کې کوم تحولات چې رامنځته شوي دي د بوټ ګنډلو یا هغوی چې بوټان ګنډي د هغوی کاروبار خراب شوی دی.
من فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبی په ډیر مشکلاتو سره
وړاندې د راپور به هم درته ولرو. د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. نور مطالب هم درته ولرو. ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه. د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویساد نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ پر زیاتې دودي. ویساد لري ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هغه د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي. ویساد قلم لار ټولنه په جوړولو له تیرې نږدې یوې نیمې لسیزې راهیسې له زده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسی په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسی کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلې دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. خاغلی پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسی د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل چې پارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لوري نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واخت تر رسیدو سم دستي لښبګم ټولګي پورته د نجونو په دکړو بندیز ولګاو او په 13 دسمبر میاش کې نجونی او خزي په هنتونونو ته لتک هم منع کړی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې تم شو. په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګندون کې ټولنه وای په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو د تولید کچا 50 سلنه راټیټه شوې او تر 300 ډیرو فابریکو خپل فعالیت درولای دي. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامع ازادي راډیو ته ویل چې د بوټانو جوړول ډیر مسلکي کسان او کارګران له هیواد وتلي او فابریکې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای چې په افغانستان کې د صنعت د ود لپاره د بوټانو د فابریکو په ګډون د خصوصي سکتور له ټولو برخو ملاتړ کوي. تفصيل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
موږ فنلند په ډیر مشکلاتو سره د کارخانه مختبي په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوتونو او چپلو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وای په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلنه کم شوه او مسلکي کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبر کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت له خوا د دوی نه ملاتړ او له کورنۍ تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوی دي چې یعنی سرپای اصلن بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلو ډیر کم تولید لرو. کچرته د مونږ خلک او د مونږ دولت مو کارخانه داران سره همکار ونو سی نو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت.
خغلی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولای دی. د دې ټولنې مشر محمد اسف جامی ازادي رو ته ویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکونکي بهر ته تللي.
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې لشپک 115 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وي. لبه د مرغ اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران له هیواد وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته دغه صنعت د خوالي او پراختیا طرح وړاندې کړي، خو د په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. دغه وزارت وایان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیت محصولات ولري ترڅو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د طالبان حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
اوس به نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته 4000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. همدارنګه په 400 جریبه ځمکه د بیلابیلو میولرونکو ونو باغونه هم جوړ شوې دي چې په دې سره هلته کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چاري پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوې ده. د یاد ولایت کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راديو ته ویل
سالور سو جریبه باغونه په مرکز وایګل کامدیش اوما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري بعضي کې چې د تکمیل شوه دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکي هغه د ازمکه د مساحت اړوند کې نفر ته پنځه تر شپږ پورې میوادار نیلګی ورکي او ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نه حل شانی کیږي دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به څلور سوه تجربه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
دا شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو سره
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین پوځ د هیواد په ختیځ کې پر بخموت او یو شمېر نورو ښارونو د روسیې د لزګونو حملو د شنډولو خبر ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر بخموت ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر بخموت ښار بریدونو ته دوام ورکړی خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوز ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر بخموت او نورو افدیفکا مارینکا او لیمان د دښمن و 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوز همدارنګه ویل چې روسي ځواکونو تر دې یو ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو اتلس هوایی درې توغندوی او 50 راکټي بریدونه ترسره کړې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل واک توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمه هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تیره ورځ دښمن په سیمه باندې څلور د شاملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ییزو پولیسو ویلي چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. پاین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هر بیه چوي بخموت وساتي او خبرداري ورکړي چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یو دردونکي جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلنسکی له اسوشیټد پریس آژانس سره په امریکا کې نن چهارشنبه خبر شوی وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیس پر خپل ټولنې چین او ایران او پلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلو چې دای باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخت چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
راپورونه امریکا او اوریدونکو
اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ډیرای لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو غاڼو کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د نیول کېدو په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلی کې دی د افغان نجونو د ښوونځیو د پروژې مؤسس په کابل کې نیول شوی لیکي د قلملار ټولنې مشر له لمانځه وروسته د جماعت مخې ته وهل شوی او نیول شوی دی. ورځپاڼه د ویسا د ورور سمیولا له قوله لیکي چې وایي د جمعه مخې ته په دوه موټرو کې سپرو کسانو نو موړی و دراو او کله چې د ترې د هویت کارتونو غوښتنه وکړه هغه په وهلو وهلو له ځان سره بوته. ګارډین لیکي قلملار ټولنه چې متی الله ویسای بنسټ ایښی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په کلیوالو سیمو کې د کتابونو د ویش په برخو کې کار کوي او له مودو راهیسې دا ټولنه له کلیوالو قومي مشرانو سره د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه خبرې کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د طالبانو لخوا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو له بندېدو وروسته ویسا د هیواد لری پرتو سیمو ته سفرونه وکړل او په دې برخه کې د بیلابیلو سیمو د خلکو د ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړې. ګارډین د متیو لاویسا د تیرونه یو ټویټ ته اشاره کوي چې د پکې لیکلي موږ د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته هر ساعت هر دقیقه او هر ثانیه شمیرو. خغلی ویسا په خپل ټویټ کې وایي د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله زیان نه جبرانیدونکی دی. انډیپندنت ورځپاڼه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د افغان نجونو د زده کړو یو مخکښ فعال نیولی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم ځپلو ته دوام ورکوي مدني فعال دیرش کلن ویسا چې د نجونو د تعلیم لپاره یې کمپاین کوو په کابل کې نیول شوی دی. ورځپاڼه د سرچینو په حواله لیکي چې پرون سهار طالبانو د ویسا پر کور چپه ووهله. د هغه کورنۍ یې وګواښله چې باید پټه خوله پاتې شي او ټلیفونونه اسناد او کمپیوټرونه یې له ځان سره یوړل. د راپور له مخې طالبانو د ویسا ورور هم د لنډ وخت لپاره بندي کړ خو بیا یې له یو خبرداري سره خوشې کړ. متی الله ویسا په 2013 کال کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د نجونو د تعلیم په برخه کې د هڅو په خاطر د میر بچه خان مډال چې د پخوانی نظام له ډیرو معتبرو مډالونو څخه وو هم ګټلی وو. ورځپاڼه لیکي ویسا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له احتمالي ګواښونو سره سره د نجونو د تعلیم په پلوي سپینې خبرې کولې او په 2020 کال کې له انډیپندنت سره په مرکه کې هم ویره څرګنده کړې و چې ښایي ووژل شي. ویسا ورځپاڼې ته ویلي و چې کورنۍ ته ډیر ګواښونه کیږي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د مرکز رینکوټ او اړوند ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هلته پیری اوسین د تګ راتګ لپاره دوی پل ته ورته یو څه جوړ کړي دي. د چې په سیمه کې د دغې سین په اړه څه ویل کیږي جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د رینکوټ شار لویدیز لوري ته د ابردی سیمه او د لسګونه نورو کریو خلک چې شمیر لسګونه زرو ترسیږي تر اوسه پوری د سیند لیوی غاړی او بل غاړی د پلا د نشټوالي لامل پر لاسی کشتی واوري راوړي. د دې سیمې دا خلک هر ورځ د تګ راتګ پر مهال د لاسی کشتی څښتن ته د پینه پر سر شل افغاني ورکوي او د موټر سایکل پر سر څلويشت افغاني ورکوي. محمد نبی چې د همدی سیمه اوسیدونکو دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل ډيري کمی ورځ راغلي دي چې یادی کشته دي نو یوشتي او خلک دی وبوتن ویل ویدلی
شواتی په تکلیف دی وای دا خلک شي ګر زمانه دا ژوند نه کده وشتای زه ولده چې پرسته به په پرسته غواس ولما مرسکال مونږ غواس زم غواس کور زنګون مم خوشره مرګر زمانه دا سکه دي
دا کشته د غټو موټورو له څو ټوپانو جوړ سیوی دي او ورسته بیا کورې ور باندې چول سوي دي او د غراس پر سیند باندې یو کیبل جرسوی دی او پر هغه کیبل باندې خلک لاسونه نسیا او د کشتی حرکت کوي. کریم الله د همدی سیمه یو بل وسیدونکو دی د ازادي راډیو ته ویل چې دا لاسی کشتی وازی د ورځې لخواوي خو د شپې لخوا چې کله د تګ ضرورت ولري او یا هم ناروغان ولري نو بیا په موټر کې ساتونه ساتونه مزل کوي.
ناروغان ډیر وخت مشترک د شپې د ناروغان سره مور پر دغه لا باندې پروت دی کوم ترګاټ نشته تاسو وخت راز درو درغلی مشداس مشکلات ست ورور پر دې غاړی موټر چې مور سره په 3000 پاغه شو مور سره په 3000 کالدار نه دی ډیر داس مشکلات مور ته پیښ شوی چې مانا نور مریضان نه په لار نه پاس خاطر او پاسې
ولی محمد او شاولی چې د دې سیمه نور وسیدونکو کې یو غشتنه کوي چې پر یاد سیمه دی یو پل ورته جوړ سي
ورو ته دا پل نسته مور د دفتر سره ډیر څه مشکل اخته یو دا خلا وس ورو دژ دی دا چې مانا کلو ناوی روډ دکې مر پر داخله ورته کې نس پر وتلای بیا ور مریضان سره یو ور مریضان نو دا پر سره جې په مشک دا داسې مریض یو وخت پیښ سي دا روړ دا کې بیا مر پر جنازه پر باس
د خلکو د ستونزې مو د طالب چارواکو سره شریکې کړي. طالب چارواکي بیا وایي چې دوی به دا ستونزې تر خپلو مشرانو ورسوي. د اورزګان ولایت د کلی او بیا رغونې رئیس مولوی عبدالغنی بلال وایي
نو اوس کې هم موږ انشاءالله کوشش کوو چې دغه خلک غوښتنه وکړي، نو بیا به موږ دغه خبره بیا واورو تر مسؤولینو یعنې تر وزارت پورې بیا ورسوو. انشاءالله امید شته چې دغه پل بیا جوړ سي. ورته
کچیرې د دې سیمې دې زرګونه خلکو ته پل جوړ سي، دا خلک به د کرسوي سړک سره وصل سي. د ترینکوټ ښار پورې به یې لاره له څو ساعته څخه لسو دقیقو ته راټیټه سي.
اوس به هم له اروزګان پکتیا ته ورشو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې خلک وختي چې خارخوالۍ په روژه کې د خوراکي موادو نرخنامې جدید تطبیقوي، خو دوی غوښتنه کوي چې د روژې میاشتې له پای ته رسیدو وروسته دې هم دې کار ته دوام ورکړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې پر روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز خار کې هم د خاروالۍ د خوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. خاریان د دې کار هرکلی که بیا وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دي، وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سي دي ډېر ښه سوي دي. ماشاءالله شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جي کې هغه نوټس لګېدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرڅي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو، نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز خار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته وایم چې بخیل یو څه اندازه له پخوانه خسوي دي، ځکه مالیان په کم شوی وړو غوړي دا شیان ټول فرق کړی، ټول بازار ولاد نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د شاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد د خلک بالکل چې د غومره نورم هرزان شاته داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول زه خپله زه هر هنر لرم خو بیکاري ده، ماش نسته، تنخوا نسته، چې هر څومره ارزانې شي یو شی واس نه، ډېر مشکل ده.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د ګردیز ښاروالۍ چارواکي وایي د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بیې په جدیت تعقیبوي. د ګردیز ښاروال شریف الله الهام وویل
نوروزي د راتګ نه مخته د ګردیز ښاروالۍ نرخنامه بازار ته رایه کړې وه، د ښار د اتحادیې سره په همغږي باندې د هغې د تطبیق دپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی دی، روزانه څارنه کوي. د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه شوي دي. مالي وزارت په اولیه موادو باندې هغه ټیکس ډیر کم کړی دی، تقریبا بعضو باندې 50% بعضو باندې 70%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی. انشاءالله
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم امان الله تکلم د کابل ولایت حساب د رسوالۍ خرازاتې را ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زموږ خو تیر کال کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، چې له هغو ستونزو څخه یو دا و چې کله زموږ حاصلات ورسېدل نو په هغه کې بازار کې هم ورته بازار نه و، بل پکې ګلۍ راغلی، بارانونه راغله، چې په اوړي موسم مو د هند سمندر څپې راغلي، زموږ دغه حاصلات یې غونډ خراب کړل او موږ سره نه تر اوسه دولت مرسته کړې او نه څوک راغلي دي. نو موږ په دې کال کې له دولت څخه دا هیله لرو چې دیقانانو او په خاص کر زراعت څانګې ته ډېره پاملرنه وکړي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. او دغه مسی چې دغه په دی کارو باندې مصرفوي چې یا کندې کاږي په غرو کې یا چش کوي، دا اوس کمه لار ده، نه غریبانو ته ورکوي نه یو خوارانو ته ورسي. نو که مشرانو ته خبر ورکول سي ډېر به ښه وي. نو کور مو ودان.
السلام علیکم سردار ولی سمسور هم د کندهار ولایت سم مخابراتي شبکې خو چې دي وروره نوش په صحه کې خو ډېرې ښه دي د تېر په پرتله اوس ډېرې ښه دي تر ډېرو ځایو پسې فعالیت کړی دی نو اوس موږ ډېر ځینې راځي پخوا به موږ اړیکې نه سوې نیولی خپل د کورنیو سره په لیرو پرتو سیمو کې یا د نورو خپلوانو سره اوس موږ کولای شو چې په هر ځای کې اړیکه ونیسو موږ ډېر ځینې راځي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی منی مې تر اوره سیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان او نیس پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشربتي ولا ویسات نیول پاړه وای ویسات زینو مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي مجاهد نن په اوسوتی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي ویسات زینې ناستي حکومت طالب ته لایتر ور کول او پرته تر سره کړی طالبانو د زګړو فعال مت ولا ویسات د شنبه پورس په کابل کې ونیو د ویسات کورنۍ غړي وای د کورنۍ څونو غړي هم نیول شوې دي او نوړ چلند ورسره شوې دي د جنونو د زګړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټون کې ملال یوسف زی نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو په تاسو حال کې شو د نجونو پر مخ ونسی تړلی چې د هغې په خبره د پوهی اطلان هم نسی یوسف زی له طالبانو غوښتي وي ساوټول هغه کسان دي خوشی کړی چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي افغانستان بعد از شانکای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو په نننۍ غونډې د اجنډا یو مهم برخوي په دغه سازمان کې چې د هند پلازمینه نوې ډیلی به کوربوي د سازمان د امنیت چورو مسولینو تروریزم سره د مبارزې د مخدره مواد قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي کته هم ان د سرګند په چوپ دی غونډه کې په مشخص ډول د افغانستان د اړوند پر کوم مسایلو خبرو شي خو د سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواخته اندېښنه لري په پاکستان د اعلان کړی دی چې روانه اونۍ د متحده ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د یو سلو شلو هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې ده د اوکرين ولسمشر وایي چې نړۍ قاطع اقدام وکړي نو په دې هیواد کې جګړه ژر پای ته رسیدلی شي ولادیمیر زلنسکي په خپلې بیګانۍ وینا کې ویل چې د باور لري چې پر اوکرين د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسیدلی شي خو په دې شرط چې نړۍ اقدام وکړي او راشد خان یې ور بیا د نړۍ په کچه نوملې توپ چوون کوي شو د کرکټ نړیواله شورا چې کومه درجه بندي نه ویلن کړی دا په دې کې راشد خان اول فضل حق فاروق دریم او مجیب رحمان اتم مقام نیولای دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلر چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړل کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولا چی
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډاریږي چې د درملنې په پنما په څلورو دیوالونو کې وشيږي
ترخوی ډیر خدای چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جوي نه چې فقط یو څه زندان ته واچ وا وګی تګی
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولید نشول عمل کیږي په دې اړه مول ډاکټر فرید بسګر سره مرکه کړي
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو ځانمن باندې تاثیر کولای شي
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپل میرمن هم د ځان په شان موته دکړه
بیا به د خزي د پخو دردونه د بدن دردونه د په مشور هیرول عمرود زما سره دغه په نشاخ تاسو ول په تاریاکو لتاریاکو په پودر او په شیشه په کریستال وخت تاسو ول د دې ځان مرګره جو
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو
تاسو په دې چې په دې شپه کې دروازه ټکې
دا دې درغله لیونه کا پسد کې دروازه دې ما تکړه
دلته خو څوک نه ښکاری کوم یوې
زیم گی آباد
خیریه تو سنگ پا دیش پکی راغلی
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانه ډیرې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او ښیښې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فرا ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایی خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وای چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فرا ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټ پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قومندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټې ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اکلر چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شول چې هر څو نشه وي د هر څو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی و اخپل شن کېدی. خو له 2018 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په لرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموږ ستیس دا بلران او دا غسطلوګي کیږي دا شنه سولان نه دي دا کولران چې نن جوړیږي دوه کی خشتيږي بیا تاسو پکېږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دا په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر جرنج د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپ څنګه جوړیږي دا یپ څخه بیا شیشه جوړیږي روپۍ نه دغه درا به روپۍ په باندې وي دا من ومان په 3000 کلدار دینه دا ارزای 35 خوروار لګیدلی دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراویلات کې یو من عمر بټي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزې مینیت د سروې په خوانې رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
د میتافیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان خیخه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډاریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشټوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونشي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت وی معتاد میرمنی ازادي رادیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي.
د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی له اتلسو کلونو راهیسې نشه کوي. څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزنی ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبی چې د غزنی ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کاله کې چې په عمل باندې اخته یو زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سر رقم جای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو نو اتي به زه نور څه ووایم. ذاتي زیاته نسم غږېدی ورور بېخي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو اختر بیبی ته ویلي چې د درملنې لپاره یې کابل ته استوي. که څه هم اختر بیبی خوشحاله ده چې د درملنې اسانتیاوې ورته برابرېږي خو دا اندېښنه لري چې کابل ته تر تګ وروسته به د زندانی په توګه ساتل کېږي او له خپلو بچیانو به نوره هم لرې شي.
تار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې جای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي و داسې جای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی خو چې لږ سم جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. تار خو یې ډېر ښه دی. دغه ژوند اوس ښه دی که هغه اول ژوند مو ښه و.
د طالبانو حکومت په 1401 لمریز کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بستریز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغو ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شزی چې هغه بیا سرپناوی دی معتادین وي نو موږ غواړو چې دا شزی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو حضرت مواد مخدره ته چې معاینت دی نو الته پسې صدو بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی. نو د غزنی په نمایندګۍ باندې د سلو نفرو گنجایش شته.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیریو مرکزونو د امکاناتو د نشتوالي له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیایي امکانات نه لري.
ایا په هدلاست چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغېز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرت تیر کړي.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغېز لري. یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغېز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغېز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغېز لري. لنډمهاله ناوړه اغېز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایی د ترقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کی. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی. یعنی دغه وظیفه خراب شي هغه دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی. او په اوږد مهال کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي سبب ګرځي. هغه خلک چې اوږد مهال یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي. یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه ولسه وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازونو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نشي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید یې پیښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپناه او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډیر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي. دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي، که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشي مواد استعمالوي نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشۍ توګه روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دي ته هڅوي چې مخدرات مخه کړي. د بد عمل په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفتونه شوي دي، په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په جنو صحنو کې د نشې مواد استعمال ویني، ایا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بيخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي 12 کلن نه تر 15 شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوې تجربه کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کیږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلاره دا چې مور پلار یا ټولنه کې د مخدر په مزایل کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي او په مزایل کې د مخدرات ضد په هوی پیغامونه په مختلف شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرارو خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې ټلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدرات په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور او پلار دې د ماشومان په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي. د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو سره چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشه یې باندې اخته نه وي یا د نشه یې خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپل دوو تر زامنو کیسه کوي چې په خوای خزوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو گزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان سول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن می دي. دوه په اول کې ډیر خزوند برابر سي، دوی دوه ورونه وله، بیا د نشي شروع کړل. مشرانو د قربانو د ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشو ژوند داسې خراب کو چې دوی په کلي کې ډیر سخت جایداد درلود. ملکونه خرڅ کول او ښځې سره داسې تاوتریخوالی کو چې دا ښځې بې زیاته ووهله. بیا بیا د تاریاکو چې په کوم سخندې پر ډبه خول پر ګاز دای پر د پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو. بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات و. بیا به دوته ویل ستا دوږ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک سي. بیا به دا د ښځې د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. په مرور د زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله، د دې ځان ملګری جوړ کړ. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په ستر کې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځکې دا ټول په پروش ورسول خرچې کړل. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسسات دغه مرستې ورکوي. دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، له دا مرکزه په غوجه کې که په 15,000 قیمت کارت ولري، د 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شام ټول پر ودرېدی، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کورو غلاوې کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ورټولوي. د دې خوراکي نه پکې هغه ده صرف وښه ډوډۍ وکوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یوه دا وسي وی لور ول یو زوی وزوی ځنې وتښتېد، په عذاب سو په زوار سو. لور یې لا سره دغه د ډوډۍ ورټولوي، دغه کوچنیان نور نه او درې کوچنیان د دغه نشته. مور او پلار دواړه په نشو روی دي، د درې سره د نر وزن له امله یخت نیولو ملس ډیر وخت په بیابان دی. خزه ګټ ورکوي په کلیو کې، فکر کا لاس ګرځوي سوال کا، بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زور زور ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډیر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډراما کې واوري.
خوان کوي
څه شي؟ خوان کوي هیروین هي؟
او هیروین هي ما
یا راجاباره، ته هم سام لیوانه یې. هیروین بچوي او خوان بچوي
وای نه د زارو په قدر زرګر پوینګي. ته د دې نشي نو خوان د څه خبرې بابا؟
نو هیروین څه خوان لري؟
دا نو چې ته یو وار خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې. دخوی یو دود ووها
ظالم اخپل خو عملی اوس ما هم عملی کوی
گورا ما خو مخی در تا اول چی تن دارانی
ولی با دارانیم ترتا خو زدواریم
کار اختیار زدواروی اونی سا یو دود پندر ووها
خا یعنی عملی کوی می ها
وانی سا داران ووها پای او دود نعملی که گی
خاص آمده یو دود با ووهم ته راکه
آها نه ده واخلا آفرین آغازی اوز ده منم چنه یه دارن
باز ده نوری نواهم ها داده در واخلا
راکه سنگشو خوانده اوخلو
یارا پا خوانده نیم پویداله
بس پو باشه پو باشه دسته با پوشه لکزا
سنگه با پوشه
داشه چه چای او دوده موه ها بس مونگ یار شو بس دسته او بولا چه نور تمز مونگ ده پاره یار شوی
زاورک شست پگنه
تا چه هر سوای خپلا خواخه دیده خوروستا با خپلا پوشه اوز خو ما تا سپگن وای خو روستا با تم سپگن شی
باز باز زانو دوم را خبر مکه زا لارم دو خدای پا من
زا پا مخا دیخا اوز خو لاری خو بیا برازی بیا برازی او خام و خام برازی
ده سوک ده چه پا ده شپکی دروازه تکی داده در اغلم لیوانه که پسید که دروازه ده ما تکره دل تا خو سوک نخ کاری کم یوی
زیم جبار
او جبارا ستره مشه
خیریو سی تم ستره مشه
خیریه تو سنگ پا ده شپکی راغلی
پردر میخلاشو دیر خماریم ماویل پردی برانکی
پیسی دی روڑی دی کنا
پیسو دا چه ضرورت دی تا خو پخوا مفت را کول
زخو اخپلا نجوڑاوام زی هم پا پیسو را نیسم
نو خو تا را تاویل یو نفر پا پردر وقتا که بیاستا پردر مفتی مام کمال پا پردر وقتا که آواغ دی اوز هر اورستا چه پردر را نیسی
نو خواهقه ده یو میشکی که چه پودر مفت در کهوم
نو تا خورت اوه که طول عمری مفت در کهوم
طول عمری سنگا مفت در کهوم زخوی کارخانه نلارم
تا خو زمان سر واتا کری وا که طول عمر پودر مفت در کهوم اوز بیاوای چه نی در کهوم
نو خواهقه ده یو میشم مفت پودر در کل نوری نشم در کهوله
خیر تو سوا پودی را که چه در دیر خماریم
زولارش نشتا پودی
سنگا نشتا
خود در تو میول چه نشتا
خواه نشتا ها گوره بیا با بخیمان هاشی
نوسته که پزوری را نخلی؟
او پزوری را نخلم
زلاز دی خلاص زباده او گرم چه سنگ را نپزور اخلی
ام دا اوز پولیسو تاویم چکرم پردر خرچوی شایدی ورگوم چکرم زوانان پا پردر وقتا کهوی دا کمال کسا مولتا کهوم
یارا جبارا تا وجیبا انسانی و ٹوکم نہ پئے گے راشا چھ پوڈر در کم راشا
نا ٹوکے مو کے نشتا ولا کنے پریدا
اوف دا پس بلا اختا شو کہ پولیس را خبر کل تبا بشم تبا دے کمال دے کورنے دخمنے ہم را پگاڑا شو
دا زادی راڈیو درنو اوریدم کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.